درنو اوریدونکو السلام علیکم اته بجشوی د اوسری رادیو یوی بلخ پرونی ته موزه اسمت څاروان هر کله کوم په دې پرونه کې به واوري نړیوال د افغانستان د اقتصادي سقوط په اړه اندیشته شي او ډیری افغانان وایي
ډیر خلک په دې مقارنه کې داسې احتیاج دي چې یو وخت ډوډۍ ته هم حیران دي.
په کندهار کې صرافان وایي له دې شاره ډالر پاکستان ته قاچاق کیږي.
وایي خو دا غدي چې دلته ډالر ارڅونه پورته کیږي پر دا خوراکي توکو پر دا چیلو پر دا ګاز باندې ډیر تاثیر اچولی دی.
د طالبانو له لوري له دندو د مستقي کډرونو د لري کېدو له کبله ډیری پروژې نیمکاره پاتې دي.
نو په داسې وخت کې د دوی تغییر او تبدیل ناورین ذکر رامنځته کوي چې نوې کس چې راځي هغه د دې مسایل سره بلدم نه وي.
طالبانو په هلمند کې ډیر پلونه ویچاړ کړي خو اوس په دې ولایت کې طالب چارواکي وایي
موږ ار پلچک د لړ ځکړ دي او ان شاء الله په نږدې راتلونکي کې به د پلچکونو د رغولو چارې هم پیل شي.
د دې او نورو موضوعاتو تر اورولو مخکې مو د دې سات خبرونو تر بولم. د ملګرو ملتونو ځنګړي استازي له افغانستان سره د بشري او اقتصادي مرستو ژمنه وکړه. د طالبانو دفاع سرپرست وزیر وای یو خپلواک ملي اردو به جوړ کړي او د ترکیه ولسمشر د لستول بيدیزو هیوادونو د سفیرانو د استلو امر کړی. د خبرونو تفصیل د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي استازي له افغانانو سره د بشري او اقتصادي مرستو د دوام خبر ورکړ. دی بورالاینز پرون په کابل کې د طالبانو د رئیس الوزرا عالم رسیال عبدالسلام حنیفي سره کتلی او دا ډاډه ورکړی چې د بانکي ستونزو د حل په برخه کې به د طالبانو له حکومت سره همکاري وکړي. د میرمن لاینز او شاغلی حنفي د پرونی ملاقات خبر طالبانو په یو خبر پانه کې ورکړی دی. په خبر پانه کې راغلی چې دی بورالاینز طالب چارواکو ته په افغانستان کې د خپل فعالیتونو او امریکا ته د خپل راتلونکي سفر په اړه معلومات ورکړي دي. د خبر پاڼې لمخي د طالبانو مرستيال هم ویلي چې دوی له نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول ملګرو ملتو سره تفاهم او همکاري ته ژمن دي. د طالبانو د حکومت د دفاع سرپرست وزیر وای د یو ملي او خپلواک پوز پر جوړولو کار کوي. مولوی محمد یعقوب مجاهد تیر مخصوصن رسنوی ته په واسطه ول شی پیغام کې ویلي دوی هڅه کوي چې د افغانستان ځمکنی بشپړتیا او هوایی حریم خوندي کړي.
موږ دا قصد کړی دی چې د ملي دفاع وزارت په چوکاټ کې یو داسې خپلواک او ملي پوز جوړ کړو چې په لوړ مورال سره د دې خاورې ساتنه وکړي. موږ کوشش کوو چې د افغانستان اسلامي امارت ملي پوز په پرمختللو وسلو سنبال او مجهز وي. همدارز د ځمکني وړتیا ترڅنګ به په هوایی برخه کې هم ځانګړي او لوړ مقام ولري.
د طالبانو د کابینې د غړي یو ځل بیا د سیمې او نړۍ هیوادونو ته ډاډ ورکړی چې د افغانستان له خاورې به چاته زیان نه پیښی شي. د طالبانو دفاع وزیر ندی ویلي چې د پوز په جوړېدو کې د پخوانی حکومت پوزیانو ته ونډه ورکوي او کنه، خو مخکې ځینو چارواکو ویلي چې هغه پوزیان هم بیرته کار ته ورغواړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي لا هم په افغانستان کې درې سوه دریش پیټه امریکایي اتباعو سره په تماس کې دی. د بهرنیو چارو وزارت په دې تړاو د کانګرس غړیو ته معلومات ورکړي او ویلي دي چې له دې ډلې یو سلو شپږ اویا تنه غواړي چې له افغانستانه ووځي. دا خبر پرون امریکایي رسنوی ورکړی او پکې راغلی چې له اګست میاشتې وروسته چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه وتلي 200 امریکایي اتباع له افغانستانه ایستل شوي دي. له دې وړاندې طالبانو ویلي هر هغه څوک چې د سفر قانوني اسناد ولري د سفر کولو اجازه ورکوي. د طالبانو له وخت رسیدو وروسته له افغانستان سره نړیوالې الوتنې عادي شوې نه دي او زرګونه کسان له همدې عمله بند پاتې دي. د کرکټ په نړیوال شلو ور جام کې به سبا افغانستان په خپل لومړنۍ مسابقه کې له سکاټلند سره مخامخ شي. سکاټلند د دې جام له دوه صغورو لوبډلو سره تر یو ځای کېدو مخکې خپل ټوله درې سیالۍ وګټلې او په خپل ګروپ کې د لومړي ټیم په توګه د نړیوال جام اصلي سیالیو ته راووت. که څه هم افغانستان او سکاټلند تر اوسه پورې شاوخوا 14 مسابقې کړي او ډېرې افغانستان ګټلې، خو دا مسابقه د دواړو لوبډلو د نورو سیالیو لپاره هم ډېره مهمه ده. افغانستان په دوهم ګروپ کې له هند، نیوزیلند، پاکستان، سکاټلند او نامیبیا سره یو ځای دی. له سکاټلند سره د افغانستان سبانه مسابقه په شارجه کې کیږي. دا خبرونه لازاجی رادیو اوري. د ترکیه ولسمشر ل خپل هیواد د امریکا، فرانسې او جرمني په ګډون د لسو سفیرانو د استلو حکم صادر کړی دی. رجب طیب اردوغان پرون شنبه د دغو سفیرانو وروستی اعلامیه ل سپینسترګۍ ډکه بللې او امر یې کړی چې دا کسان باید د ده پټکو بې حیا اعلان شي. د امریکا، فرانسې، جرمني، هالند، کاناډا، ډنمارک، سویډن، فنلند، ناروې او نیوزیلند سفیرانو په وروستیو کې د یوې اعلامیې له لارې د عثمان کاولا د دوسیې د حل کېدو غوښتنه کړې وه. عثمان کاولا په 2000 میلادي کال کې له هغو تورونو برعت ترلاسه کړ چې په 2013 کال کې د دولت ضد اعتراضونو د پلانولو په تړاو پرې لګېدلی و، خو نوموړی د ترکیه حکومت په دې تړاو زنداني کړی چې د اردوغان پر ضد یې د 2014 کال په کوریتا کې لاس درلود. اروپایي ټولنې هم له دې وړاندې د کاولا د خوشي کېدو غوښتنه کړې وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي له ایران سره خبرې باید له سره پیل شي. دغه وزارت ویاند نیټ پرایس په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل ګټور ډیپلوماسي اتمي وسلو ته د ایران د مخنیوي لار ده.
متحده ایالاتونه ای 3 ډلا یعنی فرانسا، جرمنی او بریتانیا او 15 جمعیو هیوادونه، بریتانیا، چین، فرانسا، روسیا، امریکا او جرمنی په یو خپل باور دي چې ډیپلوماسي هستوي وسلو ته د ایران د لاسرسي د مخنیوي مؤثره لار ده.
د زیاتکړه په ویانا کې د ایران د اټومي تړون د بیا ژوندۍ کولو په اړه خبرې باید له هغه ځای پیل شي چې د شپږم پړاو پر مهال درېدلې وي. او د امریکا د دفاع وزیر لوید آستن وایي متحده ایالاتونه د تایوان په اړه په هیڅ فرضیه کې ځان نشکېلوي. آستن په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو د کانفرنس په پای کې خبریالانو ته وویل
لکه څنګه چې موږ په څو ادارو کې ترسره کړي، اوس هم له تایوان سره د سرچینو او وړتیاو په برخه کې هغه مرسته کوو چې د ځان د دفاع لپاره اړتیا ورته لري. موږ به پر همدې مسالو متمرکز پاتې شو. زه د تایوان په اړه هیڅ فرضیه کې نه کېلېږم.
دا خبرې وروسته تر دې کېږي چې د امریکا ولسمشر وویل که چین د تایوان پر ټاپو برید وکړي، امریکا به د تایوان دفاع وکړي. د تایوان او چین ترمنځ په وروستیو کې لانجې ډېرې شوې او چین د تایوان شاوخوا پوځي خوځښتونه زیات کړي دي. زموږ ژغله ازادي رادیو اوري 8:08 دي. د خبرونه زې اسمت څاروند میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د خبرونه په دوهم نیمایي کې ترشنه اسمان لاندې پروګرام تکرارو. دا پروګرام پرون ماسپښین د 2 بجو او 3 بجو ترمنځ په مستقیم ډول خپور شوی و. د افغانستان اقتصادي او بشري وضعیت ورستر بلې د نړیوالو ادارو بنسټونو اندیشنې په زیاتېدو دي. د سویډن د نړیوالي پراختیايي همکاري وزیر تازه ویلي چې افغانستان له اقتصادي پلوه د سقوط په درشل کې دی او په وینا یې سقوط هم چټک را روان دی. له بلې خوا د سری صلیب نړیواله کمیټه که څه هم له خپل اړخه د افغانانو د لاسنیوي ډاډ ورکوي، خو پر نړیوالو ژغ کوي چې له افغانانو سره بشري مرستې مشروطې نه کړي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
ډېر خلک په دې مخارونو کې داسې احتیاج دي چې یو وخت ډوډۍ ته هم حیران دي.
له ډېرو افغانانو سره اوس همدا اندېښنه ده چې څنګه په ناس ماړه پاتې شي. د دې ډول اندېښنو څرک د ازادي راډیو په پیغام ثبتونکي ماشين کې هم لورای ښکاري. دغلته ګڼ شمېر اوریدونکي اوس پر همدې ستونزې تم کیږي.
دا کوم مرستې راځي افغانستان ته د افغان ولست لپاره؟ د خدای رضا د قران او د نور باندې مخوري دا خپل ولس دغه مو ولس دې سره ځای کې فارو غریب دې نظر لاندې کې وروره دغه ګرد خپل جبو د سره ویړلې
د ایلمن ته ولایت کې د روحي مرزې دې چې دې سي دغه د فارو غایت یو جدي لا خونه و چې دې خلک ډیر په تشویش کې دي نه پازاب دې دغه فارو غایت پلاني حکومت یې نو مرګر مې ته کومه کوي
کارونه هم یو مچ پر دې لري ورامن زور ورځ کار کړي موږ زو کا سپلا ورځ وای کار کو کار نه پیدا کی یو درش کړه کول نه لرو الله نه مزان سپارلې
قرآن جان از ما پیغام دغه دې چې دغه امارات فزمر دغه ارزګونه دغه مهيله ده خلک دلته د هلمند د شاه خلک خاص دغه ځپلي خلک ده خدای دې مر پر چا وځاړو
چاته وای چاته مزه ورسوي
بس موږ د مزدورانو چې چوکي سرواډي بروادي ګرځو د شرفني حکومت پرځېبلې موږ کار را دي کړی موږ نو دوه مواد بودی زنم د دوړو بودی زنم د غوړی بودی د سره شوب میشت کې ورس کار هم نه پیدا کیږي
د طالبانو حکومت او نړیوالو موسسو بیلابیلو ولایتونو کې پر بیوزلو مرستې ویشلې خو کافي نه وي او خلک شکایت کوي چې تر ډیره اړمنو ته هم نه رسیږي د افغانستان بشری وضعیت د نړیوالو د اندېښنو په ترڅ کې د سویډن د نړیوالو پراختیایي همکارۍ وزیر پیر اولسن فرید ویلي افغانستان د سقوط په درشل کې دی او دا سقوط تر هغه څه چې دوی مخکې فکر کاوه چټک را روان دی د رویټرز خبری آژانس په استناد ښاغلی فرید خبرداری ورکوي چې د افغانستان اقتصادي پاشلتیا به تروریستي ډلو ته لاره هواره کړي او هم به دغلته اقتصادي سقوط د سیاسي کړکیچ لامل شي د سره صلیب نړیواله کمیټه بیا وایي د تیرو څلوېښتو کلونو په څیر به افغانستان کې خپل فعالیت ته دوام ورکړي خو په یوازې سر ټول پیټۍ پر غاړه نشي اخیستی د سره صلیب د کمیټې ویاند ناجم اقبال د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل نړیوال باید د افغانانو لاسنیوي ته بیړه وکړي او خپلې مرستې په هیڅ څه پورې مشروطې نه کړي
د ژوندۍ پاتې کېدو او ژوند کولو حق اساسي دی او باید په هیڅ شي پورې مشروط نشي له نړیوالې ټولنې زموږ غوښتنه دا ده چې لطفاً کله چې له عامو افغانانو سره مرستې کوئ شرط مه ورسره کوئ عام افغانان باید د هغه څه بیه ورنه کړي چې هېواد کې پیښ شول موږ او نړیواله ټولنه باید دا یقیني کړو چې خلک باید رنځ ونه ویني
افغانان داسې مهال له بېوزلۍ رنځ وړي چې څه موده وړاندې د جیشل او جینوا په غونډو کې له افغانانو سره د څه باندې $2 میلیارد بشري مرستو ژمنې وشوې هڅه مو وکړه چې د خلکو د ستونزو په اړه د طالبانو د چارواکو نظر هم ولرو خو د طالبانو مطبوعاتي مسؤلانو مو پوښتنو ته ځواب رانه کړ له دې وړاندې د طالبانو د پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې ویلي له مرسته کوونکو بنسټونو او موسسو سره یې غونډه کړې او د ژمي پر مهال یې احتمالي بشري ناورین سره د مبارزې لپاره چمتووالی نیولی دی
په داسې حال کې چې افغانستان له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی لکه څنګه چې مونږ په راپور کې واورېدل او د وارداتو لپاره کافي بهرني اسعار نه لري د کندهار صرافان وایي په قاچاقي لارو بهرنیو هیوادونو ته د ډالرو لیږد زیات شوی دی دوی وایي هر ورځ له پاکستان څخه میلیونونه پاکستاني روپۍ یا کلداري افغانستان ته راوړل کیږي چې په ډالرو تبادله کیږي او بیرته پاکستان ته وړل کیږي د اقتصادي چارو کارپوهان وایي له هیواد په زیاته پیمانه د ډالرو وتل به په راتلونکي کې د افغانیو پر سبات منفی اغیز وکړي
د کندهار د صرافی مارکیټ دلته د کرنسیو د تبادلې پر مهال تر ډیره غوښتنه د ډالرو درانی ولوده د صرافانو د اتحادیه مسلمان بای له هیواد څخه په قاچاقي ډول د ډالرو ایستل ډیر سوي او هر ورځ په میلیونونو کلداري له پاکستان څخه راوړل کیږي په مارکیټونو کې په ډالرو بدلیږي او بیرته دغه هیواد ته په قاچاقي ډول وړل کیږي په کندهار کې د صرافانو د اتحادیه مشر اج کندیا غوایی له هغه وروسته چې په پاکستان کې د ډالرو رانیول او خرڅول بند سوي د افغانستان له مارکیټونو څخه د ډالرو ټولول پیل سوي دي
پاکستان هم ډالر بند کړل کروشا ته پاکستان بانک نه کیوس چې دوی د خپل کالداري په کنټرول کې نو کالداري د هغه ځای تجاران او باج خلک راځي دلته ډالر رانیسي ځکه چې تاسو وسویني چې پاکستان کې ډالر په یو سل یو اویا کالداري یا یو سل اویا کالداري په آزاد بازار کې درو اویا دو اویا باندې دي مګر زموږ په مارکیټ کې دا ډالر په یو سل اچا یو اچا روپی باندې دلته د کالدارو حجم به خډر سوی دي ځکه چې ډالر نسته
د کندهار یو شمیر نور صرافان عوام خلک وایي له پاکستان څخه یو شمیر کسان راځي او په افغانستان کې له بازارونو ډالر ټولوي چې د هیواد اقتصاد ته درون زیان اړولي دوی وایي څومره چې د ډالرو په وړاندې د افغانۍ ارزښت کمیږي همره د توکو بیې لوړیږي په داسې حال کې چې پر افغانستان د طالبانو په واکمن کېدو سره له تیر دو میاشتو رئیسی په لسکونه زره خلک بیکاره سوی.
منو سردار محمد دی زدل ته په صرافی مارکیټ کې د کمیشن کار په توګه کار تاوان خو دا غدی چې دلته ډالر ارڅونه پورته کیږي په کندهار کې یا په افغانستان کې دا پر د خوراکي توکو پر د چیلو پر د غاز باندې ډیر تاثیر اچولی دی. او بیا چې دی خبره دا شی د دلته خو تاسو خبر یا چې مثال نظام اوښتې دی خلک معنا د اقتصادي بوران سره مخامخ دي. دلته خلک د ډیر اقتصادي بوران سره مخامخ دي. تاسو ویني ورځ په ورځ شان ګرانیږي. چار چاته ورته که غاز والا دی که چیل والا دی پښتنه جنوکه چې دا شی مو ولي ګران کړی دی وای ډالر لوټ شوی
ماجبابای دلته د خلک بیا وای وای د پرجې شاته خبرې خراب دي. وس مطلق ډالر پاکستان وس هیڅ وکال داري ځان ته سرمایه نه خوشي ګر ډالر خوشي څو مرزان دی روان دی ډالر پاکستان ته ډیر روان دی.
بلخوا د اقتصادي چارو شننکې رحمت الله پښتون بیا د هیواد له مارکیټونو څخه د ډالر ټولېدل د هیواد د اقتصاد په ځان بولی او زیاتوي چې دا به په راتلونکي کې د افغانیو په ثابت نرخ منفي تاثیر ولري.
ډالر د افغانستان څخه په دغسې بحراني حالت کې وتل بالکل د زیانونو څخه خالي نه دی او خصوصا د افغانستان پر اقتصادي څرخ به ډېر زیات تاثیرات وارد کړي. یو تر ټولو تاوان به په پولي برخه کې کچیرې موږ راشو د افغاني پشتیباني په پیلن دغه د تقاضا او د عرضې په بازار کې ډالر ډېر خورا لوی رول لوبولی دی. تجاران چې معمولا ټیټي کوي د نورو ملکونو څخه یا هیوادونو څخه مواد را واردوي افغانستان ته ځکه معمولا یو واردونکي هیواد دی نو د هغه لپاره بهرني خارجي کرنسي اړتیا ده چې هغه باید موجود واوسي چې ترڅو د مال را واردول افغانستان ته وکړي. د دې خلاب رامنځته شي ځکه دلته به افغاني خپل ارزښت په اصولي شکل باندې بدلا سوار کړي لکه څنګه چې اوس موږ دغه خلا احساسو په داخلي بازار کې چې ریټونه موږ ته معلومي چټیږي لا به هم نور چټ څه کچیر دا کار ونه درول سو.
د افغانستان بانک چارواکي په دیاړه لڅوی لوډه کوي په داسې حال کې چې د پاکستان په پرتله د افغانستان په بازارونو کې یو ډالر د لوسس تر دولس کالدارو په توپیر ګران پلورل کیږي خو له دې سره سره پاکستان ته د ډالرو لیش په ډیره دودي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د مخکینی حکومت د کلیو پراختیا وزارت په خوانې مرستيال ادا کوي چې طالبانو د دې وزارت 28 مسلکي رئیسان له دندو ګوښه کړی دي. پوپل حبيبي وایي ګوښه شوی کسان مسلکي کډرونه وو او په پوره شفافیت په دې وزارت کې په دندو ګمارل شوی وو. شغله حبيبي د غراز اندیشنه شي چې د افغانستان په کلیو کې د دې وزارت لخوا د 200 میلیون ډالر په ارزښت تطبیق شوی پروژه نیمکاره پاتې دي او که چاره پایل نشی پر روان ژمی کې به د سیلابونو او بارانونو له امله ویجاړ شي.
د طالبانو د حکومت لخوا په مسلکي او کډري بستونو د ګمارونو په برخه کې معیار او شرایطو ته نه پاملرنه پر دوی نیوکی ډیری کړي. تر اوسه د طالبانو د حکومت لخوا ګمارونو کې په لوړه او ټیټه کچا د هغو کسانو ونډه او سلنه زیاته ده چې د طالبانو غړي او یا هم نږدې کسان دي. خو د طالبانو د حکومت هر چارواکی وایي وزارتونو ته خپل ګوتو په شمار کسانو سره ورغلي هغه ادا چې تر پښتنې لاندې ده. تازه د افغانستان د مخکینی حکومت د کلیو او پراختیا وزارت مرستیال پوپل حبيبي ادعا کړې چې د دې وزارت نوې رهبرۍ 28 ولایتي رئیسان له دندو ګوښه کړي دي. خغلی حبيبي ازادي راډیو ته وویل دغه کسان مسلکي کډرونه وو ګوښه کول به د هغو پروژو د عملي کېدو مخه ډب کړي چې کارونه یې لنیمایي زیات مخته تللي وو.
نیمه کاره پروژې چې تقریبا د 200 میلیونه ډالر نه زیات کیږي دا په 40% او 30% او 33% پورې نیمه کاره پاتې دي. د هغې د تکمیل لپاره د ډیزاین او سروې او ټول مواد دامدوی کړي دي او همدوی سره دي. نو په داسې وخت کې د دوی تغییر او تبدیل ناورین ځکه رامنځته کوي چې نوی کس چې راځي هغه د دې مسایلو سره بلدم نه وي د ډونرانو په شرایطو باندې نه وي پوهي او دغه نیمکله پروژې هم ورته نه دي معلومي او نشي مخته وړلی.
ازادي راډیو د طالبانو د حکومت لخوا د ځنیو ګوښه شویو رئیسانو سره اړیکه ونیوه خو دوی ورته د ستونزو د جوړېدو له امله خبرې ونه کړې. د مخکینی حکومت پر مهال د کلیو او پراختیا وزارت مرستيال په کلیو کې د نیمکاره پاتې پروژو د برخلیک په اړه هم اندېښمن دی او وایي که د طالبانو حکومت د دې پروژو تمویل کوونکي د پاتې کارونو د بشپړېدو لپاره قانون کړي نو ښایي را روان شمې د بارانونو او سیلابونو له امله تخریب شي. د طالبانو سرپرست حکومت که څه هم ژمنه وکړه چې د دې موضوع په اړه خبرې کوي خو تر پایه معلومات شریک نه کړل. لدی وړاندې هم د طالب چارواکو په ځن یو ګمارونو او د ځینو مسلکي کسانو په ګوښه کولو نیوا کې وي چې یوه بیلګه یې د کابل پوهنتون لپاره د یو ډاکټرا لرونکي کس پر ځای د یو لسانس ګمارنه وه. پر دې ګمارنې له سختو نیوکو وروسته طالب چارواکو وویل ژر به دا ستونزه حل کړي، خو تر ننه لا په دې اړه نوې پرېکړه نه ده شوې.
د نیمکاره پروژو په اړه د کلیو د پراختیا د پخواني مرستیال وزیر اندېښنه مو واورېده. په هلمند کې بیا طالبان وایي چې ویجاړ شوي پلونه او پلچکونه بیرته جوړوي. د هلمند ولایت د لشکرګاه ښاروالۍ مسؤلان وایي په ښار کې هغه پلونه او پلچکونه بیرته رغوي چې د تیرو جګړو پر مهال ویجاړ شوي دي. ښاریان د ښاروالۍ د دغه اقدام هرکلی کوي.
دا هلمند په مرکز لشکرګاه ښار کې د ښاروالۍ لوري د غپلونو او پلچکونو د بیا رغولو چاري پیل سوي، کوم چې د تیر جمهوریت نظام پر مهال وسلوالو طالبانو د افغان پوځ د لمنځړلو لپاره په ماینونو لوزولي وو. د لشکرګاه ښاروالۍ ویان محمد ظاهر شاه ابشار وویل چې یاد پلونه او پلچکونه د ښاروالۍ په بودیجه رغول کیږي. نموړي د غپلونو او پلچکونو شمیر یاد نه کړ کوم چې دی د بیا رغولو هوټ کړي، خو ای چې لمړی غپلونو او پلچکونو رغوي کوم چې د خلکو تاګ راتاک پر زیات دی او ورته ورته زیات وي.
پلچکونو رغول په بخ کې موږ اقدام سره کړ دی، ډیزاین جوړ دی، موږ هر پلچک جلا ډیزاین کړ دی او ان شاء الله په نږدې راتلونکي کې به د پلچکونو د رغولو چارې هم پیل سي. موږ د ښار بیلابیل برخې چې تاسو معلومیږي د شیدانو چوک یا د منار چوک دا پلچک موږ جوړ کړی دی، هغه موږ ګټه اخیستنې سپارل دي. کثافت بیلابیلو کې برخې هم وسم موږ فعالیت شیدان لري، هغه برخې چې ډېر اړتیا اړتیا وي موږ به هلته دغه چاره ګړندي کوو او تر کوو به.
ښاغلی ابشار زیاتوي چې دوی په لشکرګاه ښار کې د هغه سړکونو د بیا رغولو چارې هم پیل کړي کوم چې ځینې برخې تخریب شوي دي. بل خوا بیا د لشکرګاه ښاریان د ښاروالۍ د مسؤلینو د دغه کار ستاینه کوي. دوی وایي کچېرې یاد پلونه او پلچکونه بیرته ورغول سي د یو پلوه به د ترافیکي پیښو مخنیوی وسي او د بلې خوا به په ښار کې نظم رامنځته سي. د لشکرګاه ښار دوه اوسېدونکو ازادي راډیو ته وویل
نوم احمد شاه دی، د هلمند ولایت لشکرګاه ښار اوسېدونکی یم. چیرې دا پلچکونه چې په وروستي جنگ کې له منځه وړل شوي دي، غورځول شوي دي، دغه جوړ شي دا ډېر ښه کار دی او د ښار د ښکلا دپاره چیرې دا جوړ شي دا به ډېر ښه وي.
د لشکرګاه ښار اوسېدونکی یم. د دغه پلچکانو جوړېدل چې په وروستي جنگ کې له منځه وړل شوي دي، نو د دو جوړېدل خو ډېر ښه کار دی. یو خو د ښار د ښکلا د خبره ده او بل دا چې د ماشینان یا کوم وسایل چلته تاګ راتاک ای، نو دا غو د پاره زمينه برابرېږي او دا غو د پاره یو وسه کېده.
د دغه ولایت د ښاروالۍ مسولین پر داسې وخت د ویجاړسو پلونه او پلچکونو د بیا جوړولو خبر ورکوي چې د دغه ولایت په نورو سیمو کې د تیرو جګړو پر مهال پلسګونه روغتیایي مرکزونه شوونځي لوی پلونه عامه تاسیسات ته هم زیان اوښتی دي او ځینې خو یې په بشپړ ډول له منځه وړل شوي دي.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
په کندهار کې د شیعهګانو پر لوی جماعت د برید تر ټولو کوچنی قرباني پرون شنبه په خاورو ته وسپارل شو. د علي میسم په نوم دغه 14 کلن ماشوم چې پر جماعت د برید پر مهال ټپي شوی و، د خپلې کورنۍ دریم کس دی چې په کندوز او کندهار کې د داعش ډلې یا اسلامي دولت په بریدونو کې وشل کیږي. د هغه د کورنۍ غړي له طالبانو غواړي چې امنیت یې خوندي کړي. په دې اړه پام وکړئ دې راپورته.
د شیعهګانو پر جماعت د حملې د کم عمره قرباني جنازه دا په کندهار کې د امام برګه یا د شیعهګانو پر لوی جماعت د بریدونو تر ټولو کم عمره قرباني دی چې خاورو ته سپارل کیږي. ډیر لس کلن علي مسیم د خپل پلار عزت الله او نیکه اجي نعمت الله ورسته د رجبی د کورنۍ دریم غړی دی چې د داعش ډلې یا اسلامي دولت په ورستي بریدونو کې له ټپي کېدو وروسته د ژورو ټپونو له امله ساه ورکوي. د ماشوم علي مسیم پلار درېونی وړاندې د کندوز په سید آباد سیمه کې د جماعت د برید پر مهال او نیکه د رواني اکتوبر میاشتې په 15 نیټه په کندهار کې د داعش ډلې یا اسلامي دولت د ورته برید پر مهال ووجل سو چې د هم د ژورو ټپونو وروسته د شنبې په ورځ ساه ورکړه. د وجل سوي ماشوم د کورنۍ غړی عبدالرزاق
هغه د شهید نعمت الله زما ورور دی د دوام قبر نو هغه د لمسی ټپي و زما د شهید عزت الله زوی دا اته ورځې په میرویس روغتون کې پروت و نو خلکو راله خارجیان راله ایرانیان راله ما بازاری ورته کول چې دلته زموږ یو ټکر ټکر ملک دی دغه یو ځای ته انتقال کوي دلته داسې د ده دوا نسته
عبدالرزاق له طالبانو غواړي چې د اهلي تشیع امنیت دی توجه زیاته کړي
زما د مشران سره د امارت اسلامي سره دغه غوښتنه ده چې پر ټول افغانان د امنیت راولي به خصوص پر دغه تشیع چې یو مظلوم خلک دی بې دفاع خلک دی بې ازاره خلک دی په خدای دې مې قسم چې ډېر مظلوم دی پر دوی باندې د یو کنټرول ولګي چې نور دغه سپېش دي نه ونسي
د دایش دلی پر روانه میاشت کې لومړی په کندوز او بیا په کندهار کې د شیعه مذهبو پر جماعت خونړي بریدونه وکړل چې نږدې یو سلاتیا کسان پکښې ووژل شول او درې سوه نور ټپیان شول کندهار کې د اهلي تشیع مشران وایي افغانستان کې ډېری وخت د پیښو د عاملینو په نیولو کې ناغېړي کېږي خو دوی له طالبانو غواړي چې د دې پیښې عاملین دې خلکو ته ورپه ګوته کړي په کندهار کې د شیعهګانو د جماعت د شورا غړي اسد الله وایي طالبانو لا هم د دوی پر جماعت د برید د عاملینو د نیولو په برخه کې خپله ژمنه نه ده پوره کړې
او کس کی عملیات به عقده گرفته یا عملر به عقده گرفته
هغه کسانو چې د بریټ مسؤلیت و مانه چای د تعقیب هڅونه کړه ترڅو دا کسان پیدا او د قانون منګرو ته وسپاري که څه هم دوی وویل چې دا کسان بنیسی خو په عمل کې څه نه دي شوی او خلکو ته ثابت نه کړ چې په پیخه کې هکیل کسان نیول شوی موږ د اسلامي امارت څخه غواړو چې زموږ امنیت خوندي کړي
امارت اسلامي می خواهشسته چې امنیت مردمه بګرن
د کندهار د لومړی حوزې اړوند د امام بارګا جماعت کې د جمعې د لمانځه پر مهال چاودنو نږدې شپېته کسان ووژل او شاوخوا اویا نورې ټپیان کړه د ټپیانو له جملې شپږ ویشتنه ایران هیواد ته د درملنې په موخه ولېږدول شول خو دیارلس کلن علي مسیم رجبي ځکه ونه لېږدول شو چې ډاکټرانو یې حالت وخیم بللی و له دې پېښې شاوخوا لس ورځې تېرېږي طالب چارواکو ژمنه کړې وه چې د برید عاملین به نیسي او محکمې ته به سپارل کېږي
ژوند
درې کسه پولیس وژل شوی دي
تکارو سیستم هغه چې تکار مریض راغی
آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
زه یې مون په مرتب کې د باران د لپاره پناه یم سمو په زما کې نو
آزادی رادیو 1269 منځنۍ صفه او اف ام 3.5 صفه
د بخښنې نړیوال سازمان د حقوقو لسګونو افغانانو په اړه اندېښنه شولې چې د امریکایانو لخوا د کوزو په یو کمپ ته لیږدول شوې دي کوزو ته د لیږدول شویو کسانو په اړه له امریکایانو سره د امنیت اندېښنه شته د افغانان د حقوقو څخه باندې یو لکو کسانو لړل دي چې امریکایي سرتیرو په اګست میاشت کې له افغانستانه وایستل تفصیل په دې راپور کې
امریکا د لزګونه زرو هغو افغانانو هرکلای کړی چې 13 اگست میاشت کې د دوی پوځي الوتکو له افغانستانه وو ایستل خو دی وی وړې ډلې په اړه ځینی ملاحظه لري اسوسییټډ پریس خبری اژانس ویلي لزګونه د افغانان د امنیتی ارزونې پر مهال کوسوو کې د امریکا یوې پوځي اډې ته انتقال شوې دي دی اژانس ویلي د باند سټیل په نوم اډې ته دغه وړې ډلې افغانانو لیګل ممکن له امنیتی اندېښنو سره تړاو ولري راپور کې راغلی تر اوسه د دغو افغانانو په تړاو او یا هم د هغوی د برخلیک په اړه کره معلومات نشته د بشري حقوقو ملاتړو بنسټونو هم د هغو افغانانو په اړه اندېښنه ښودلې چې تیرو شپږو اونیو کې د کوسوو پوځي اډې ته لیږدول شوي دي دوی ویلي لا معلومه نه ده چې د هغو کسانو برخلیک به څه کیږي چې امریکایانو له افغانستانه ایستلي خو اوس یې امریکا ته نه بیایي په بالکان حوزه کې د بخښنې نړیوال سازمان څیړونکو یلنا سزار اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي دوی د هغو افغانانو په اړه اندېښنه لري چې د امریکا له امنیتي ارزونې نه دي تیر شوي میرمن سزار پوښتنه کړي چې دا کسان به توقیف کیږي او که هو حقوقي مرستو ته به لاسرسی ولري دی دا هم ویلي که دا مشکوک کسان بیرته افغانستان ته لیږل کیږي ژوند به یې خطر سره مخامخ شي تر اوسه امریکایي چارواکو په رسمي ډول نه دي ویلي چې د کوسوو یوې اډې ته یې د څه ملاحظاتو له مخې یوه ډله افغانان لیږدولی دي خو اسوسییټډ پریس د امریکایي چارواکو په حواله ویلي تر اوسه لا وختي دی چې د ځینو مسایلو په اړه ښکاره خبرې وکړي د بخنی نړیوال سازمان د هغو افغانانو په اړه هم اندېښنه ښودلې چې له تېرې اګست میاشتې راهیسې د بلاروس او پولند ترمنځ پوله کې ګیر پاته دي. د دغه سازمان د افغانستان د څانګې مسؤلې سمیرا حمیدی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي، اروپایي هیوادونه باید د افغانانو په مخ خپلې پولې خلاصې کړي.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي. ازادي راډیو ټکی کام.
نن د اکتوبر 23 د ملګرو ملتو لورځي سره برابر ده. په دې ورځ ملګري ملتونه تاسیس شوي دي. په راتلونکي خبرونه کې باید د ملګرو په اړه